آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د سپتمبر 30 ده او دا هم د مهم خبرونو غټی کی. د سعودي عربستان چارواکي وای چې په مینا کې د شیطانانو د څلو د وشتلو په وخت 211 حاجیان مړ شوي او 800 زخمیان دي. د نړۍ د کاتولیکانو د فرقې مذهبي پیشوا د امریکا کانګرس ته تاریخي وینا وکړه او کروشیا ته د مهاجرینو بهیر مخ په زیاتېدو دی. درنو محترم اوریدونکو دا وخت واشنگتن کې د ماسپښین 2:00 او 1:30 دقیقې دي. موږ به د دې سات خبرونو تاسو ته درورو او باقی پاتې خبرونه به په تکراري بڼه باندې واورئ. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې نن د پنځشنبې په ورځ په مینا کې په کانو باندې د شیطانانو د څلو د شتو په وخت د حاجیانو د هجوم او ټیل ماټیل له امله 211 حاجیان مړ شوي او 800 زخمیان دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو د سعودي عربستان د روغتیا وزیر خالد الفالح دغه پیښې پړه د حاجیانو په غاړه واچوله او ویل چې د مقررات سره سم رفتار نه کوو. معمولا د لوی اختر د پیل کېدو نه مخکې مینا ته د تګ او په کانو باندې د شیطانانو ویشتل د حج د ارکانو یوه برخه. د هلمند د ولایت یو حاجی امیر محمد امریکا غږ ته وویل:
ما په نظر چې موږ داسې پښتنه سره کړې د خپلو د افغان حاجانو کېدای شي په دغه کې افغان حاجان نه وي. زما په نظر نسته چې موږ ډېر مخکې ولاړلو. هلته راش کم و ډېر ګرمي کمه وه. وروسته راشم زیات څه ګرمي هم سوه زیاته. په دغه حال کې چم زخمیان سوه هم شهیدان.
د تیرو 15 کلونو په موده کې په مینا کې مخکې هم داسې پیښې شوې دي. په 1989 لمریز کال کې په مینا کې 14 حاجیان وژل شو او په 1383 1383 او 1385 لمریز کلونو کې هم تقریبا د 4 نه زیات حاجیان په دغه شان پیښو کې وژل شوي وو. او په همدې میاشت کې په بیت الله شریف کې د سخت طوفان په وخت د حاجیانو په سر د یوکرین یا جرثقیل د راغورځېدو له امله 109 کسان مړه شو او 300 زیات زخمیان شو. چارواکي وایي چې تقریبا 2 میلیونه خلک سکال د حج لپاره سعودي عربستان ته ورغلي وو. د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس متحده ایالاتو ته د خپل سفر په دوهمه ورځ نن د پنځشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د دواړو خونو ګډې غونډې ته وینا وکړه. کانګرس ته دا دروم د کاتولیکانو د فرقې د یو مشر لومړی تاریخي وینا وه. پاپ فرانسیس د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې د نېشنل شراین آف امیکولیټ کانسپشن په نوم په یوې کلیسا کې خپلو پیروانو سره یو ځای عبادت ادا کړ. کانګرس ته د وینا په مهال چې له ټولو ملي تلویزیوني شبکو نه راسن خپرېده د نورو مهمو شخصیتونو نه علاوه د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایډن هم موجود و. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وای چې د افغانستان د یوې میاشتې جنگ په مصرف یو ولایت ابادېدای شي. ښاغلی اشرف غنی وویل:
قیمت یک هفته جنگ موجب آبادی یک ولسوالی شده.
دیوی ونه د جګړې په بیا یو ولسوالی آبادی دی شي او دیوی میشي جګړې په بیا یو ولایت آبادی دی شي. د همدې لامل خبريالانو او شنونکو څخه مې هیله دا ده چې په اساسي ډول د جګړې بیا ترسیم کړي او دا وایي چې چا څنګه دا بیا زموږ په سر ملت تحمل کړی ده.
جمهور رئیس دغه خبره نن د پنځم په ورځ د لوی اختر په مناسبت د افغانستان خلکو ته په وینا کې وکړه. د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری د لوی اختر په مناسبت تقریبا 3 میلیونه مسلمانان ته چې سکال حج ادا کړی مبارکي ورکړی ده. جان کیری په خپل پیغام کې ویل: موږ 3 میلیونه مسلمانان ته چې سکال حج فریضه ادا کړه او په زرګونو امریکایان هم پکې شامل مبارکي ورکو. په دې ځانګړې شیبه کې لازمه ده چې مسلمانان د حج د ادا کولو نه وروسته د قربانۍ ورکولو او نورو خلکو ته د خدمت د مصدر ګرځېدو په جذبه د جذبې په ارزښت باندې پیش یو قدرې وکړي. کېری په خپل پیغام کې ویل چې حج او لوی اختر د روحانیت، عبادت، تفکر او د خدای تعالی د نعمتونو د شکر ادا کولو یو ښه موقع ده.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د شپاړس ایالتونو والیانو ته ویلي دي چې په ټاکلي شمېر د مهاجرو د قبلولو په اړه د اروپایي اتحاد د مشرانو ترمن موافقه په دې مسلې باندې د اروپایي اتحاد دیوالي ښکارندوی و. خو دا لومړی ګام دی، نور اقدامات ته هم ضرورت لیدل کېږي. انګلا مرکل نن د پنجشنبې په ورځ په برلین کې ویل چې د موافقې باوجود لکه څنګه چې لازمه ده اروپا لا تر اوسه هغه مرحلې ته نه ده رسېدلې چې د موجوده وضع سره د تعامل لپاره ضروري ده. د جرمني صدر اعظم ویل چې په سوریه کې روانه کورنۍ شخړه او جګړه چې دومره زیاتو خلکو د بې کوره کېدو سبب شوې د امریکا، روسیې او منځني ختیځ د مشرانو له مرستې نه بغیر نشي حل کېدی. د چهارشنبې په ورځ د اروپایي اتحاد د آتشو ملکونو مشرانو په برکسل کې موافقه وکړه چې 1.1 میلیارډ ډالر به د دې لپاره نړیوالو خیریه موسساتو ورکوي چې له هغو ملکونو سره مرسته وکړي چې د سوریې مهاجرو پکې پناه اخیستې ده. دغه ملکونه ترکیه، اردن او لبنان دي او مهاجر هم له دغو هیوادونو اروپا ته مخه کوي. تر اوسه پورې د منځني ختیځ تر ټولو زیات مهاجرین جرمني قبول کړي دي، خو د جرمني د استخباراتو رئیس خبرداری ورکړی دی ځینې رادیکالان چې دا وخت په جرمني کې موجود دي شاید چې د خلکو نه په اروپا کې په ځینو هدفونو باندې د حملو لپاره استفاده وکړي. په داسې حال کې چې په زرګونو نور مهاجر هم د کرواشیا د جمهوریت په لورې روان دي، چارواکي لګیا دي په سرویس موټرونو کې سپری او په مستقیمه توګه د هنګري سرحد ته رسي. د کرواشیا چارواکي وايي غواړي چې د مهاجرو د بهیر مخه ونیسي او فشار کم شي. د امریکا غږ د تلویزیون خبریال ډانیل شرف د کرواشیا د سرحدي ښارګوټي ګبورنا په خپل ریپورت کې وایي چې د کرواشیا د چارواکو دغه اقدام شاید د ختیځې اروپا ځینې نور ملکونه هم تشویق کړي چې د مهاجرو له جنجال نه د ځان د خلاصولو په خاطر هغوی په سرویس موټرونو کې کښېني او د هنګري د سرحد په لورې سوق کړي. ګڼ شمېر رضاکاران چې کمپلې اوبه او خوراکي موادو سره وو له اتریش او جرمني نه راغلي او د مهاجرو انتظار یې کاو. هنګري دوه هفتې مخکې د افغانستان، سوریې او عراق د مهاجرو په مخ خپل سرحدونه تړلي وو. نن د پنجشنبې په ورځ د یمن په پایتخت صنعا کې د لوی اختر د لمانځه د ادا کولو پر مهال د حسین په یو جماعت کې په دوو ځلمرګو چاودنو کې کم تر کمه 15 کسان وژل شوي دي. په کوم جماعت کې چې مرګانې چاودنې وشي د حسین په کنټرول کې و. سمدستي دغه حملې ذمواري چانله قبول کړي، مګر د اسلامي دولت اداعش ډله چې حسین ته د بيدینانو په سترګو ګوري مخکې هم په صنعا کې حملې کړې وې. دا وخت د حسین او د عبدالربو منصور هادي تر مشرۍ لاندې د یمن د جلاوطن حکومت د ملیشو ترمنځ جنگ روان دی او هم د القاعدې څنګه وسره په جنگ اخته ده. کله چې حسین صنعا ونیول، عبدالربو منصور هادي له خپل ملګرو سره سعودي عربستان ته وتښتېد او د سعودي په مشرۍ د عربانو ائتلاف په یمن کې هوایي عملیات پیل کړل چې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې تر اوسه پورې کې 4.5 زره کسان چې قاطع اکثریتي ملکیانو وژل شوي دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ګوري. دا خبره د کرملین یوان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې وکړه. وان ویل چې بیا به د روسیې او امریکا جمهور رئیسان د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه سره یو ځای یو مهمه غونډه وکړي. او سبا د جمعې په ورځ د سپتمبر په 15مه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډه شروع کیږي چې د تیرو کلونو په کچا دا ځل پکې د نړۍ زیات شمیر دولتي او حکومتي مشران برخه اخلي. دا غونډه د ملګرو ملتونو د جوړېدو د اویم کلیزې د لمانځلو په مناسبت رابلل شوې او له نیویارک نه د امریکا خبریال مارګریټ بشیر په خپل ریپورت کې وایي دومره زیات مسایل د بحث لپاره موجود دي چې نړۍ مشران به مصروف وساتي. د نړۍ د کاتولیکانو د فرقې مذهبي پېشوا په فرانسیس هم غونډې د جوړو کېدو نه مخکې ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا کوي او په نړۍ کې به د غربت د زیاتېدو د مخنیوي په اړه خپل نظر وړاندې کړي. په دغه غونډه کې به د منځني ختیځ داعش او په اروپا کې د مهاجرو د موجوده بحران په اړه خبرې وشي او د روسیې جمهور رئیس پوتین به د بشار الاسد د رژیم سره د نظامي مرستې د زیاتولو په اړه خپل دریځ روښانه کړي او هم به د واشنگتن سره د مسکو د شخړو په اړه وغږیږي. په تیرو لسو کلونو کې دا لومړی وار و چې پوتین په دغه کلنۍ غونډه کې ګډون کوي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه